تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرګونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دیو ریډیو د پښتون ستوري محفل د ریسرچ قربانه ناهید شهر د خپل ټول پښتنو مینه هر کله مې هیله منم چې روغ جوړ وي او ځوان دې ښه ده بس او بریالي شي. د دیو ریډیو د ریوایز د څنګه تاسو په بچي هغه د همې پښتون پښتون ستوري محفل سره پښتون ستوري محفل کې تاسو پته ده همیش موږ تاسو د ادب د اسمان ځلند د ستوري مرګري کوه هغه ټول د ژبې خدمتګاران چې خپل ژبې لپاره وخت وباسي پښتو ژبې د بار کار کوي ډېر لپاره زیار وباسي دغه دوی کار او د دې زیار او د دې خدمت تاسو شریکو چې تاسو بار بار دا هم در یادو چې دغه یو داسې ژبه ده چې دې سره د سرکار مرسته نشته د نصاب ژبه نه ده خو بیا هم د ګوګل ژبه ده نو په دې کې هم دغه شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ډېر لوی کردار ډېر مهم کردار دی. موږ غواړو چې دغه هم دی دا کار د ټول سره شریک کو همیشه او دی کې به تاسو د کسان چې ډیر کار کوي د لیکوالانو شاعرانو دیوان محققین چې ډیر کار کوي او د شاعرانو کې چې لیک کار کوي د سیزل سل 50 پورې کتابونه خلکو چاپ کړي مسلمان معنی دا غلوې ده چې دوه درې کتابونه چاپ کړي د ځوان کول نه د مشرانو نه دا سینیئر جونیئر ټول لیکوالانو غوا تر وخت تاسو ملګری کړي دي نن هم په دغه لړ کې هم دغه شان یو تکړه شاعر ډاکټر فخر الاسلام صاحب سره ملګری دی او غوښته دې په درنایو په مینه په خپل پروګرام کې هر کله وایو ډاکټر صاحب خیر راغلی.
مننه جی ستاسو منندویم او د ستاسو چې څومره ګران اوریدونکو دی ټولو ته سلامونه نیکې هلې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل مصروفیت نو ول وخت وې سو پویږي چې دا وخت تاسو چې رواني مصروفه یې خپل فنکشنونه دي انسان پښتنو په ټولنه کې خو وخت کې به دې مړي جندي او دا ټول ډیر مختلف غواړي دا ضروري چې او تاسو دا وخوم چې تروانی خو زموږ پروګرام د لپاره وخت وي ته دې نه ډېر مننه یو جهان مننه ډاکټر صاحب بول خو زموږ د دین کو سره خپل ځان معرفي کوي چې ډاکټر فخر الاسلام صاحب او ډاکټر فخر الاسلام صاحب د خیبر پښتونخوا کې مې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای کې دا شي او څه حل ځلې لري نن سبا.
زمانم فخر الاسلام دی او زه په پېښور پوهنتون کې د پاکستان سټڈی سنټر ډایرکټر یم او پروفیسر هم یم. زما ځای تعلق د ملکند د سیمې سره دی کوم چې د شعر او ادب د لپاره ځانګړي یو شهرت لري. په کال 1980 کې ما په پېښور یونیورسيټي کې تدریس شروع کو او تر دې دمه لګیا ما او یو کال سره پاس یو کال پس په زما په دغه د ملازمت یا د پروفیسورې وخت پوره شي او زه به د سرکاري وظیفې او نوکرۍ نه فارغ شم. زما تر اوسه پورې ډېر لیکل کړي دي په بین الاقوامي بین المللي او ملکی جرایدو کې زما 15 او یا ریسرچ پیپر چاپ شوی دی او دا شان زما لس کتابونه چاپ شوی دی خو زبدا ویم چې په دې لسو کتابونو کې اته چې دی هغه د تاریخ او د کلتور و غیره په باره کې دی خو دا دوه کتابونه زما یو ما د اتو ملکونو سفرنامې لیکلی او یو دا شعری ټولګه نو دا زما ادبی اثر دی او زه اراده لرم چې په آینده کې هم زه د ادب لړکې کار وکم او زما راتلونکي کتاب به د پښتو په نثر کې وي ان شاء الله.
ډیر ښه زبردست پروفیسر چې تاسو خو ډیر زیات کار کړی دی او دوه نړۍ کار د پرخ باندې زیات پروګرامونه دي چې یو پروګرام کې د دې راغونډېدل به هم یو ګرام شي راته او زه خو سره تاسو موجوده نن سبا کتاب تاسو شعري مجموعه راغلې ده مارکیټ ته نو پاری حوالی خبر شو نه ما چې په دې باندې پروګرام د سره کوم خدای هو تاسو ډیر کار دی په پښتو تاریخ په حوالی سره دا تاسو وایئ چې تاسو باندې نړیوالو ورسپانو کې مختلف قسمه اخبارونو کې کارمونه لیکلي مزامین لیکلي دي او د ریسرچ په حوالی سره دا پینځه یا پورې تاسو د دې ذکر هم تاسو کوئ چې نو دا په کومه لکه کوم موضوعات به دا آیا د پښتنو د سیمې سره تړلي موضوعات نړیوال موضوعات ساینسي سیاسي ادبي کوم قسم موضوعات باندې موږ تل کوو
تاسو ډېر ښه سوال وکړو یو خو زه لږ شه دا وضاحت کول غواړم چې دا ریسرچ پیپرز دي لکه څنګه چې موږ ورته مقاله ویل شو دې کې اخباري کالمونه شامل نه دي چې د یو ډېر ژور څېړنې نه پس کوم لیک او دغه مخې ته راشي دا هماغه پیپرې دي بل دا دی چې زه خپل ځاني که تاسو ما ته ووایئ چې زما سپیشلټي څه ده نو زه د خیبر پښتونخوا په تاریخ او کلتور باندې ما زیات لیکل کړي دي او دغه شان بیا د پاکستان په سیاست او کانسټیټیوشنل ډیولپمنټ چې کوم آئینی ارتقا ده په هغې باندې خو زما دا پنځه او یا چې کوم پیپر دي دا بالکل په مختلفو موضوعاتو باندې دي خو په دې کې به زه دا ووایم چې په خیبر پښتونخوا د پښتنو په تاریخ او په کلتور باندې زما پیپر تر ټولو زیاتې دي
نو د دې لکه په کوم کوم حوالی سره تاسو د کلتوري مضامین لکه نړۍ ته خودل غواړي یا په نړیوالو ورځپاڼو کې دغه د دې لکه مقصد مین مقصد د دې څه وي کنه چې تاسو د دې انتخاب مو ضروري ولي کړی دی چې دا تاسو سپیشلی خپل پښتونخوا کلتور او ثقافت او دا تاسو دا کوي کنه تاریخ نو د دې وجه سوي
د دې وجه بیا تاسو ډېر ښه سوال وکړ د دې وجه دا ده چې ما کله پی ایچ ډی کوله په کال 1993 کې زه لندن ته راغلی وم او الته ما په انډیا آفس لایبرری کې اوس ریکارډ چې وداري او سلوي خرزه مطالعه کړی و زه به ستاسو په وساتل سره دی اوریدونکو ته مو وایم چې دا خیبر پښتونخوا یو وړه غونډه صوبه ده یعنی د دې ټول د غچې د رقبه دا د یو لک مربع کیلومتر نه کم ده یعنی دومره خو په پنجاب کې یو یو ډیویژن دی او بلوچستان هم د رقبه په لحاظ سره ډېر لوی صوبه ده دا که تاسو به په یورپ کې چرته ګورې دغه نو تاسو به چرته دومره وو کې انتظامی یونټ نه لیدلی خو د دې تاریخ دومره غنی او مالدار دی او د دې تاریخ دومره زیات دی چې په انډیا آفس لایبرری کې دا هغه لایبرری ده چې دلته کله انګریزان په هندوستان باندې د هغوی حکومت و نو چې څومره رپورټونه بلته لیکل کېدل او څومره د سی آر ډی رپورټ څومره د ډیپټي کمشنرانو رپورټ څومره د گورنرانو رپورټ او بیا به اخره کې د وایسرای رپورټ لندن ته تلو نو دا ټول کرسپونډنس او دا ټول خطو کتابت هغې محفوظ کړي دي او هغې لایبرری له دوم کې خو د انډیا آفس لایبرری زره خبره ده دا خلکو د پاره وا د اغه علاقو د پاره چې چرته د انګریزان حکومت رو د انګریزان حکومت په ټول هندستان او سره بیا برما باندې مو خو ما چې کله غ ریکارډ وکړو زه حیران شوم چې د نور علاقو واقعیات او ریکارډ یو طرف ته کو د دې وړي سوبي ریکارډ تقریبا د ټول د مجموعي ریکارډ نه ماته زیات ښکارا شو نو ما بیا دا وی چې پی ایچ ډی خو زه وکم خو دا خو ضرورت د دې خبرې دی چې زه د دې سوبې باندې چې څومره د دې یو ریچ او د دې یو ډېر لوی بسیاره تاریخ ته په دې باندې لیکل شوی زه په هغې باندې خپل کار وکم او که چېرته کې د دې سوبې غلط تصویر چا پېښ کړي نو اچونکې زه د دې سوبې سن آف د سایل یم د دې خاورې بچی یم نو کېدی چې زه هغه ټیک کړم نو په دغه خیال باندې ما د خیبر پښتونخوا موضوع چې دا زما د خوښې موضوع پاتې شو زما د ټولو نه لوی کتاب چې هغه تقریبا 400 صفحې دی او هغه قاعده اعظم یونیورسيټي اسلام آباد چاپ کړی دی هغه د خیبر پښتونخوا پولیټیکل هیستوري دا ما د کال 1901 نه راغستې ده د کال 1955 پورې دا یو ډېر تفصیلي تاریخ دی زه به دا خبره تاسو ته وکړم چې په خیبر پښتونخوا او د پښتنو په تاریخ باندې خپلو خلکو لیکل کم کړي دي او پردو پی زیات کړي دي یعنی زه دا نه وایم چې پردو کم لیکل کړي نو هغې له نو په کار هغې بعض خلکو ډېر ښه لیکل کړي او زموږ دپاره د ریفرنس بوکس حیثیت لري خو پښتنو په خپله باندې لیک او لوست طرف ته توجه کم وه نو دغه وجه ده چې په زموږ لرغونې چې کوم تاریخ دی یا د انګریزانو د وخت تاریخ چې دی هغه پاگے باندھے یا مونگا اولف کیرو کتاب گورو یا دا جینسن کتاب گورو یا مونگا دا جیمز ڈبلیو اسپین گورو ہو مونگ پکچر تھا دا پختنو کتابو نہ کم گورو ہو اس دا رجحان بدل شوے دے او اس زما پا شمول نور انداز زما دا عمر یا زمانہ لگ مشران پا عمر کی آغا خلقو یو شمیر کتابو نہ مارکیٹ تراغلی دی چاگے کی دا پختنو تاریخ دے کلتور دے او آغے دا پختون قصے دا پختون پا قلم بانے شوے دا نو زما پا خیال چی دغا تاریخ پا زیاد گٹا ووری زمان دا نوی نسل دا پارا
تا سو دا دلی کی ایزی کرو کنو چی پختانو پا کی زیاد چود دے کار نو کرے او نور خلکور کی زیاد کار کرو پا دا غا ہیسٹری را گوندو لے کیا پا یا دا خیبر پختونخوا کما ہیسٹری یا دا آغا دور کم تچیر خود دلے رے تا سو چی آغا اولوش تو مختلف حوالو سر چی آغا تن تاثر ریفرنس واقع شان سمرا تا سو دا پا کی دا اخکارا شو لکا تا سو سو چی کم سونا بدل کو چی دیکی سونا دیختیا یا آغا تچیر سونا دیختونی خول یا سونا انصافی بسر کرے چی آو دا پختون کلتوری ورکی سونا پا سی دول خود دلے دے کنے دے خود دلے
سمرا کتابون چی انگریزانو لکلی زب دا یو خبرو کم گور خبر پا انصاف سر پا کاری
بلکل دا سونا انصاف شو
جی بالکل نا زدا خبر ما گزارش تھا دے چی انگریزان چی دی اغی محنت ڈیر کڑے دے او اغی مونگلا تاریخ را غون کڑے دے پدے خوی مونگ شکر گزاریو خو ور سر بیا اغی چون کی کلونیل پاور ہو کنا امپیریالیزم ہو دا اغی نو اغی بیا خپل امپیریالیزم دا پارا جواز تلاش کولو دا پارے بیا اغی دا ویلی دا اغی دا نظریہ وا چی دا مقامی خلق چی دے دا غدی دی بیخی دا تہذیب نے ندی خبر او دی غلا غلطیاں کئی او مختلف الزام لکسن چی نن سبا دا یو خبر خلق مشہور کرو چی پختانہ من حیث القوم لکہ ترہگر دی نو دا خو غلط خبر دا دا شان آغا وقت کم دا خبر دا انگریزان و غلط وا چی اغی دی خلکو تا باربیرینز ویلی دی او کنا لکه دا تہذیب نا خبر ورت ویلی دی او وی چی مونگ دل تا ذکر آغلیو چی دی مونگ دا تہذیب نا خبر کنو دا یو پوائنٹ چی دی پا دی چی سمر زیات نیوکی او تکون اکری شی نو دا با کم وی نو ما دا کوشش کرده دی چی دا اغی دا خبر رد کما چی نا زمونگ خلک چی او زو تاستی و مثال در کما دا دا خبر په کانفرنسونو کې کوم او خلکو ته کوم چې انګریزانو خیبر پختونخوا ته قانوني چې کوم ریفارمز او اصلاحات د نه راغزول او دوی وی چې را مونږه دا خلک چې دا د قابل نه دي چې دی دلته د الیکشن وشي نو د هندستان په ټولو صوبو کې به الیکشن کې دی او لیجسلیټیو کونسل جوړي وي او او دلته بس اف سی آر په نوم یو قانون یو بلاغ ونته چې واغه دی نافذ کړی و خو چې کله په 1922 کې دوی د صوبې ته هغه قانون او آئینی دغه چې کومه غره وغځول او دلته هم نافذ کړو پته ولګېد چې پښتانه هغه د 1932 چې کوم لیجسلیټیو کونسل دی د هغې چې کوم ډیبیټس دي اغه کې چې کوم د خبرو معیار دی اغه کې چې کوم قانون سازی شوی دا نو د دې صوبې گورنر چې و جارج نیکم هغه وایسرای ته په ریپورت کې لیکلی دی او دا ما په انډیا افیس لیبرری کې د کننګم پیپرز کې وکتل چې زه خو حیران دا یم چې د پښتانه په سیاست کې او په لیجسلیټیو پالیټکس کې او په ډیبیټس کې دومره تکړه دي نو اغي په خپل وخت په وخت د خپل چې کوم رائے و دا اغي د پښتنو باره کې دا اغي را دی کړی دی خو دا زمونږ په کار چې موږ دا څه خبره هایلایټ کو مخ ته راولو نو دا یو ثبوت دی د خبرې چې پښتانه باربیرینز او هغه د تهذیب نه خبره نو اغي شر شبار نو اغي ساده ضرورو خدای اغي روایتو دا غی تاریخ او دا غی ادب او دا غی شاعری و نو دا غی چې کوم مقصد د زما غدا دی
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
او اوس تاسو نه پسته تاسو یې اوسم پکې ډېر زیات خلک کار کې څه ضرورت نه شوی چې دا قسم لیکونه او شی لکه بشمو تاسو او او واقعي دا سه حقیقتونه چې دا خودل غواړي خلک خبر شي نو څومره ضرورت غنې څه قسم کې لیکونه ضرورت غنې دا وخت په پښتو ادب کې
ډېر
پښتنو لپاره تاریخي حوالی سره کومه خبرو کو تاریخي حوالی سره خبرو کو ادبي حوالی سره خبرو کو څومره ضرورت غنې د کم کم قسم لیکونه ضرورت غنې
ګورو جی لیکنې د خدای په فضل ډېری شي وی دي د ادب لړکی او زما تاسو ته خبر وکم چې دا سلور لسیز چې کنه تیر شوې د پښتنو د خاورې د پاره ډېر سخت وي او هر شي ته زیان او تاوان رسیدلی دی کاغه کاروبار دی کاغه تعلیم دی کاغه دغه سماج دی او ټولنه ده خو زه حیران یم او تاسو به حیران شې زه یو خبره کول غواړم چې پښتو ژبه وده کړې ده یعنی اگر کم ته چې په انګریزي کې بلیسنګ ان ډیسګایز وی کنه په دې سخت حالاتو کې کچرته د اوبي دی او رڼا مونږ وینو دا چې پښتو چې به ډیره ترقی کړي دا یعنی پښتو جبه چې دا د بین المللي جبه بچا مشکل وي چې ګرځول وي کچره دا حالات دا سره ټول دنیا د خوا پام شوی نه وي نو تاسو ګورئ چې او تاسو په پښتو کې ما سره کې دی یو بین المللي د غنا نشریاتي ادارې نه او تا غشان بیا خلکو دلته چراله د خپل وخت لپاره له خزان نه ټرانسلیټرز ونیول بیا ډکشنریانه جوړ کړی نو دا سلويخ کاله د پښتنو لپاره په هر لحاظ د تاوان سلويخ کلونه دي سیوا د دین چې د پښتو ژبې د دې ادب د دې شاعري هغه وده کړی ده
نو بس هر یو کار کې یو روي کنه یو خاړه خو بدل احمد د دې بد حالات یو دا شو چې تا ونه ډیرو شو جی به پکې پرمختګ وکړو
جی بل
نو او خو اوس هم پروفیسر چې دا خونه د سرکار جبه دا ونه چې نو د اګینې صاحب جبه دا نو صاحب جبه شي نو الله به جبه لکه دا هر یو کور ته ورسي هر یو پښتون ته بل لیک لسو حوالی سره چې ورسي نو الله پدې کې بیا ډیر کار مو چې پدې حق لسوای چې دا نصاب جبه سمره پکاره چې ضروری ده چې لکه خلق د خپل هیستوري نه بالا خبر د تاریخ نه بالا خبر شي چې کتابونه او ګوري کتابونه د لپاره خپل جبه کې لیکل لستل بیا د نورو جبه نه خپل جبه ته ترجمه کول یا خپل جبه نه نور ته دا څونه ضروري غوړي دلته دا څونه کمی ویني
ګوري د دوه د دې دوه خو لري یو دا دی چې غیر سرکاري یا غیر دولتي اړخ ته د دې د پښتو جبه د ودا ورکول او یو دی دولتي او سرکاري اړخته دوه ځان ځان دي زما په خیال باندې په یو ټولنه کې چې یو کار کیږي نو هغه کې د حکومت سره سره چې کم د ټولنې عام وګړي دي هغه پاره کې خپل رول لوبوي او تاسو په یورپ او امریکا کې خو تاسو مشته تاسو وګوره چې هغه ته عام وګړي څومره د ټولنې په خیر خیګل کې شریکي کاغه ادب دی او کاغه سماجی خدمت دی او کاغه نور دی نو دا خو پکار دا چې موږ جاری وساتو او تاسو ما ته ګوره دا زما وظیفه نه ده زه چې کوم ځای کې ډایرکټر ما الته زما دا وظیفه نه ده د پښتو ادب نه ما ویلې دی او نه زما چې کوم په سنټر کې زما سکیم اف سټډیز دا داغه یو څه ده خو زما یو شوق د خپل جبه سره دا شوق فائدہ دا شو چې ما خپل پښتو ژبه لیکل زده کړم پای کې مشاعری کول پای کې نثر لیکل دا وی جدید املا مې زده کړم او بل ځل چې د دې ادارې مشر شوم نو په تیرو یو لس کالو کې ما خپل دغه کې سنټر کې کم نه کم د اویا غوري ریسرچ تھیسس په سټوډنټانو داسې د کلی چې هغه بیخي د پښتو ادب او کلچر او د دې د شخصیتو باره کې دي نو تاسو ګورئ چې یو کس کولی شي کاغه وړي نو په د حکومت د حمایت نه غیر هم یو کار کولی شي خوستاسو خبر په خپل اهمیت لري چې بعض وخت کې یو سیسټم د حکومت سرپرستی او پیټرنج حاصل شي نو هغه نورم وده کوي تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې یره دا چبا د نصاب چبا شي بالکل صحیح ده دا خو یونسکو او بین المللي ادارو دا خبره تسلیم کړې ده چې په خپل مورنۍ ژبه کې د ماشوم تعلیم چې دی هغه زیات ګټوري په نسبت د نورو چبو که تاسو وګورئ نو تاسو ملکونه شته په دنیا کې لکه چین شو جرمنی شو جاپان شو د سکینڈینیویا ملکونه شو چې التا انګلیش یا فرانس شو چې التا انګلیش کې تعلیم نه ورکول کیږي هغه ته په خپل ژبه کې ورکول کیږي او دا ری فائدہ دا چې هغه ملکونه په ساينس کې په تحقیق کې هغه مخکې روان دي کچېر یو بل ژبه د ترخه د لپاره ضروری وي نو په کار دا چې نن جرمني چین فرانس او روس چې دا غریبان ملکونه دي خو هغه خو په سپیس ټکنالوژي کې او په جهازونو جوړولو کې او په نورو هیوی انډستري کې ډېر مخکې تللي دي نو دې خبره کې خو د شک گنجائش نشته خو بیا داسې هم کېږي په مختلفو ملکونو کې او خاص کر په زموږ په ملک داسې شوي دي چې زموږ کوم ایلیټ کلاس ته مالدار خلک دي زاری د خپلو بچو لپاره داسې کالجونه جوړ کړي چې هغه کې به د عام سړي نه ځان نه ساتو او هغه چې بال تسکوي اوس هم په پاکستان کې ایچ ایس ایم کالج شته داسې نور کالجونه دي چاره کې څوک سبق وي هغه بیا د مقابله په امتحان کې کیږي نو بس هغه ډېر نمبر یې وایي او بیا زموږ حکمرانه ني نو دې عام خلکو دې طرف ته چې وکتل شي را دا خو دیسیس کې ګټه دا او دا زموږ بچیو په مخ کې بوزي نو اړین دی خو را متوجي شو نو زه دا وایم چې په یو سوسایټي کې په ټولنه کې ټرند چې دی کنه او رجحان دا د لوی خلکو نو د ایلیټس ته سیټ کیږي نو په کار دا چې زمونږ څومره ایلیټس چې هغه په دې خیبر پښتونخوا خبر وزه کوم نور خلک خپل کار کوي چې خیبر پښتونخوا کې زمونږ کوم ایلیټس دي سیاستدانان دي او لوی لوی خلک ته مالداران دي انډستریالیست دي چې هغه خپل بچي خپل بچو ته دا جبه ور اوخی نو نور خلک بیا هغه ځان د پاره یو داسې د فخر دغه وګڼي دا څه نه چې کني سو پختوز د کوي هغه دا سوچو چې رزه خو بیخي نو ناچار او غریب هم ځکه دا پختوز تکو نو دې د پاره به یو سماجی تحریک چلول غواړي چې د پښتو په اړه کې احساس کمتري ختم شي او زموږ سیاستانانو له وپدې یو نقطه باندې کې هغه د هر یو مفکورې خلک دی کاغه قوم پرست دی او کاغه مذهبي خلک دی او کاغه علاقائي خلک دی په کار چې ری کینې په دې خبر سوچو چې دا خو زموږ د ماشومانو د آینده او د تعلیم خبره ده نو دا به یو څنګه چې وي کنه پولیټیکل ویل دی لپاره په کار دی دا ډېر لوی اړخونه لري دا ډېر لوی بحث دی خو په هر حال زه هم دا خبره تاییدوم چې په خپل مورنۍ ژبه کې دی تعلیم
بل پروفیسر شه تاسو خو د پدې کلتور او د پښتنو تاریخ او کلتور په حواله سره لسلې ډېر دي دا چې په خپل تاسو ډېر خبرې او چې نه تاسو چې هغه ته په انډیا اف افیس لایبرری کې تاسو سټڈی کولا مطالعه هم کولا نو تاسو هم ډېر خبرې د حقیقت نو بدیدې مې خو اوس تاسو څنګه یو د استاد په هیڅ تاسو ګوري سټوډنټان ګوري خپل چاپیریال کې خپل خلک عام خلک چې ونه څونه ګوري چې پښتانه د خپل تاریخ نه د خپل کلتور نه د خپل اتلانو نه څومره خبر دی څومره خبر ساتل شوی دی هغه پښتون څونه خبرې
د مرغه د اتلانو او د تاریخ په اړه زمونږ په نوی نسل کې هغه شانتي دغه نوی معلومات نشته غي د څومره چې پکار دي خو دې د پاره به یو خبره ده چې هغه زمونږ په فیور کې زی چې کسو په غیر سرکاري تور باندې څه هم کتاب لیکي نو دومره ازادي شته زمونږ په ملک کې چې هغه باندې څوک پابندي نشي کولی یو مثال په توګه ما چې دا څومره لیکل کړي دي په دې کې ډېرې خبرې وکې دي شي د چارواکو نه په خو ما لیکلي خو ما باندې چا دا بوج زور نه دی چې ته باندې لیکي تر شان کوم نو ګورو د پښتنو باز مشرانو لکه مثال په تور باچا خان ولی خان عبد الصمد اچکزه او داسې نور ډېر خلکو بشمیر کتابونه لیکلي چا یو لیکلي چا دوا چا درې چا څلور هغه موجود دي او هغه خلکو ته د لوستو د هغې بیخي ازادي ده نو په کار دا ده چې مونږ د دې ازادۍ نه یو فایده اوچته کړو او نور هم داسې سیزونه په غیر سرکاري توګه باندې په دې لټریچر کې اضافه وکړو بیا حکومت ته به مونږ دا ویلی شو او دا به ته مطالبه کولی شو چې ګوره غیر سرکاري توګه کار کیږي او تاسو بیخي نو دې طرف ته توجه نه کوئ نو کیدی شي بیا مونږ په هغه باندې هم یو فشار واچو. خو دواړه په یو ځای ضروري دي، زه دا نه وایم چې یو د کار کوي او بل د خاموشه ناست.
بل تاسو ته خپل لس کتابونه ذکر وکړو، دا څه قسمه کتابونه تاسو لس چاپ شوي دي یا د چاپ ته تیار دي؟
ګوره جی، ما تاسو ته زما یو کتاب خو د خیبر پختونخوا په هیستوري باندې، پولیټیکل هیستوري باندې چاپ شوی دی. دویم کتاب زما چې دی هغه د خیبر پختونخوا یو شپږ وزرای اعلی دي، چې هغه کې سر صاحبزاده عبدالقیوم خان، ډاکټر خان صاحب، خان عبدالقیوم خان، سردار عبدالرشید، سردار اورنګزیب او سردار بہادر، دا شپږ کسانو باندې ما یو وړوکی کتاب لیکلی، د ټیل آف سکس مین، دا په انګلیش کې دی. دغه شان دریم کتاب ما په پاکستان په هیسټری، پالیټکس او کانسټیټیوشن باندې لیکلی. څلورم کتاب زما په کانسټیټیوشنل ډیولپمنټ دی. پنځم کتاب ما د سوات کې چې دا کوم حالات تیر شوي وو په هغې باندې ما لیکلی دی، هغه په اردو ژبه کې دی. شپږم کتاب ما داسې کړی وو چې یو وخت کې زما دا سوچ راغلی وو چې دا په دې بار ملکونو کې دا کوم تھنک ټینکس دي پیچې د پښتنو او د افغانستان په باره کې څه لیکي، په کار ده چې هغه مونږ په ریکارډ راولو او په هغې باندې تبصره او دا ریویو وکړو. نو دا ما اف پاک تھنک ټینک ریویو نام په 2010 کې یو کتاب په انګلیش کې لیکلی دی. دغه شرما د اتو ملکونو سفرنامې اوس چې ما وخت ذکر وکړو هغه لیکلی دی. کانسټیټیوشنل ډیولپمنټ تیر دوه کاله مخکې ما یو بل کتاب ولیکو چې پاکستان کې د آئین آئینونه څنګه جوړیږي او څنګه ماتیږي او د دې یو پوره یو قصه ده دغه دی. او اوس دا بیا ادب ترته زه متوجه شوم او چمتو شوم او دا ادبي اخري کتاب زما دا راغی.
دا د نموده لکه چې دا په اونه کوچ ده ادب کې اخره یو نموده پر بیا ادب اوس په ادب شو.
یو تارو پروفیشنل کنه چې لکه ته یو ډاکټر یا یو پروفیسر چې هغه عمر بر په ریسرچ کې مصروف وي، نو هغه ادب تر ته د هغه متوجه کېدل واقعي عجیبه غوندې ښکاري زما، چې لکه زه په دې عمر کې دې خورا لم خو زه بیا هم چې هغه بیټر لیټ دین نیور، بس لکه ډېر لیټ هم رالو خو راته پکړو د ادب خپل یو خوند زه به تاسو ته ووایم. ما ډېر لیکل کړي
همدا مې ده ته وایي چې ادب تر ته بیا څنګه راغی، څه لکه څه ضرورت مو محسوس وکړي چې لکه ادب طرف ته راغی.
بس چې ضرورت خو دا دی، ګوره ما په دې خپل لیکل کې لیکلی دي چې په هر کس کې دنه یو شاعر ناست دی، په کې ژوند کوي، خو کله هغه راوځي بار ته او کله راونه وځي. کله هر څوک شاعري خو خوښوي، هر څوک کنه که کولی شي خوښوي خو هر څوک
بالکل.
او کله ناکله انسان چې دی هغه سلګ ډېر کوشش مو کوي، داسې خو زمونږ ګوره د پښتنو په دې ټولنه کې زمونږ په دې زور فوکلور کې بعضې متلونه چې دي هغه هم د شاعرۍ په دغه دي په انداز دي، که نه چې خپل عمل د لارې مل دا اوسه ګوره بالکل یو وړوکي بهر یو شعر دی متل هم دی. نو او تپه چې ده نو تاسې به پښتوني زه خو خپل کلاس کې چې نوی کلاس زما را شي سټوډنټانو ته چې وایي یو ټپه وکړي نو چې څوک وي نه راځي ورته هم ستک او سبا به ما ته کې کړي د پښتنو د لیست نه دي وباسم هر چا نو مطلب ته ګوره هر پښتون شاعر دی، ګوره دا زه به هر پښتون ادیب دی که فرض کا جدید ادب او تحریری ادب دی نو د فوکلور خو هر کس شاعر هم دی او ادیب هم دی. دا بیا هغه ته چې کله موقع په لاس ورشي که نه نو د هغه دا فن چې دی دا مخې ته راشي.
خو عام طور باندې دا لکه پوهان یا ناقدین یا د خلکو یو نظر هم دی چې لکه دا شاعري خو عام طور باندې دی وی چې لکه دا د یو ینګ د دې ځوان عمر یا د ینګ ایج یو پیداوار بیا عام طور باندې دی مینی او عشق او مشک دي سره وتړي کنه، چې لکه دا عشق ناکامي او عشق کامیابی او مینا کول او دا اله شاعري کیږي او اله شاعري شروع کیږي. او بیا هم د ینګ ایج سره عام طور باندې څونه شاعرانو سره چې مرکین کیږي د لکیږي نو اکثر زیاتره شاعری د څوکې پیدایشي یو صلاحیت دی، خدایي صلاحیت دی، وړتوب نه خوښه شاعري ځینې وایي چې همداسې پنځلس شپاړس کال نه هم لسم کلاس کې مشاعري شروع کړه نو استاسو شاعری بیا چې نو خر سر چې خو تحقیقار زموږ کو ادب طرف سره غی شاعری کتاب راو نو استاسو دا شاعری په دی اخره کې دا رازرغونه شو کنه دا هم چې دغه وا مخکې نه کوم رې کوم چې دا شاعری کړی یو زوک مو په دی حواله سره او دا دا می خبره کې بیاونه حقیقت دی کړم چې یاد هم دي سره
بالکل تاسو ډېر خسته سوال کو دی کې دوه رائے دي یو خبر جی شاعری صرف د رومانس د ذکر نوم نه دی اگر چې رومانس د بی فیل کار نه کوم یو سړی چې شاعری هغه رومانوی خیالات هم په خپل شاعری کې واغې ته ځای ورکړي او شاعری خو د اسلام نوم دی د ټولنې کې چې سکیږي د هغه د ترجمانه هم نوم دی د نوی نسل د روزنې هم نوم دی او تاسو بالکل به سره اتفاق کوم دین انکار نشم کولی چې د رومانس او د عشق او محبت د اظهار نوم هم دی نو که څوک وایي چې یره دا خو بس صرف د رومانس نه دا دا خبره به بیخي نیمګړی او کبل کس په دې باندې ټینګارو کې چې جی دا خو بس صرف په دې کې نصیحت کی یو بل کار باندې کېږي نو دام ټیک نه ده تا یو بسیط مجبوری به تاسو اخلي او زمون په دې خیبر پښتونخوا کې د ادیبانو د شاعرانو چې کوم لوی استادان شاعران دي داوی دا خیال دی چې یو کس تحقیق او مطالعه څومره جوړ وي نو دا شاعري به هغه مره یو قسم له پخه او د معنی نه ټکوي تاسو ګورئ زمونږ چې څومره کلاسیک شاعرانو خوشحال بابا د شپېته کال په عمر کې ډېره ښه شاعري دغه منځته راغلی داسې د رحمان بابا اوس که تاسو وګورئ غدی خان په کم عمر کې وفات شوی و زما په خیال چې دا یو کال نه پسې و خو هغه شاعري پرېښې نه وه رحمت شاه ساحل دې وخت کې دا یو کال نه سوا عمر دري خو هغه ماشاءالله مسلسل شعرونه لیکي نو زما خو له 50 کال عمر دی نو تاسو ولې ما ته اجازه ما په دې باندې یو نه زمون دي کله دې خیر هغه بیا وروستو چې تاسو وخت کې خدای دې چې واقع په سپینه کې باندې شاعري شروع کوله چې په کار دی خو بارل دا یو فطري غونډې سیس دی چې دا پټ پروتو دا بس وروستو وته نو
او ام تر باندې څه نه ویني دا خبره ده کنه دا
صحیح
خبره صحیح ده راخاره شته دا احساس راخاره شو هلکه او به کنه خو اکثر عام طور باندې یو ځل خیال کیږي چې لکه دا شاعری تاسو هم وي خپل خبرو کې چې هر پښتون شاعری خوخی او هر انسان شاعر دی خلا خوخی حسن خوخی ګیر چې په هر یو خپل شي ځان ته چکه نو مطلب دا چې او بیا حساس کس د خلا په خلا مین کس لکه دا داسې وی چې عام طور باندې خلک دا یو سوچ غنی چې کومره کوسونه چې په خپل مرګ کې کوم نو کومره شاعران ادیبان لکه دې اکثر خپل دا یاد کی او ماتم کې لاس نه شاعری شروع کړ نو هغه به داسې وی چې بیا او دې سره مترلې وی چې بیا په کې رومان ما وخت زیات په کې راغلی خو را به شو تاسو وی چې دا یو نظم دی او بیا به دا ته نو بیا به چې ته وایو خو مو کده خپ مو کوم خبره او که بابا د نه نظم کې
ګوره ما تاسو ته زه د خپل کتاب ملک شانتي دغه یو د سریز نه یو دغه هم چې دا اوس تاسو کوم سوال کړی دی جواب موجود دی او هغه کې به تاسو باندې د خندا هم درشي هم خان دې خیر دی یعنی د خپل شاعرۍ په حق له سو خبرې کول غواړم چې زه د پښتو ادب د اصطلاحاتو نه ډېر واقف نه یم نو نه د غزل او نظم په فرق سم پوهېږم او نه قافیه ردیب تلل یا کچ کولی شم بل دا چې ما یو شمیر شاعرانو دوستانو ته خواست وکړو چې زما د ماتې ګوډې شاعرۍ اصلاح وکړي خو هیچ چا راته غاړه کې نه خوده هغې ویل چې ته خپل استاد یې تا په شاګردۍ کې نشو اغوستلی ما ته احساس وشو چې په سپینه ږیره څوک د شاعرۍ هڅه کوي نو دغه به انجام
ډېر
څوک د شاګردۍ کې نه اخلي تاسو چې کوم خپل دغه شریکو ما تاسو را د خپل کلام نو د پښتو ژبې باره کې چونکې د پښتو ژبه اصل کې شاعري چې ده د دې هغه منبع او د دې چې کوم هغه چینه ده خو د پښتو ژبه ده کنه نو ما د پښتو په ژبه باندې یو نظم لیکلی دی که تاسو اجازه یې زه به تاسو ته ووایم
مهرباني وکړئ پروفیسر صاحب
چې لفظونه د پښتو زما په خوله شي، روح په تن کې مې خوشاله اسوده شي. چې لفظونه د پښتو زما په خوله شي، روح په تن کې مې خوشاله اسوده شي. پردی ژبه مې په خوله کې داسې لګي، پردی ژبه مې په خوله کې داسې لګي، د بدلې پخې پیزار لکه په پخه شي. او پښتانه ترېغه پښتو لوستل لیکل کا، پښتانه ترېغه پښتو لوستل لیکل کا، او بس په دې به یې روښانه آینده شي. او دا خواهش که زما جرم دی نو ویدی، دا خواهش که زما جرم دی نو ویدی، قدر منه چې پښتو مې یو په دوه شي. او چې زما د ژبې بد غواړي سختنه، خیرې مې لږې شان کړي دي، چې زما د بدې د ژبې بد غواړي سختنه، د سیسې او ارمانونه دې ایره شي. او کاش دا ژبه ځانځاني د منځه یوسي، کاش دا ژبه ځانځاني د منځه یوسي، چې یووالی د ملت مناسبه شي. او که د فخر به خلق په حشر کې وي خدایا، دا اعلان دې په پښتو ژبه کې وشي. که د قیامت پورې خدای پاک وایي چې فخر الاسلام مې وبخو، نو په پښتو کې که دا اعلان وکړو ډېره مزه به وکړي.
ډېر ښه پروفیسر صاحب، ډېر ښه، خپله ژبه مو ډېره ښه ستایل ده. او غواړو به چې دغه د ستاسو د کتاب نوم، د کتاب نوم څه دی؟ او دا اوس راغلی دی،
د مینې له هېواده. د مینې له هېواده،
د مینې له هېواده. د دې نوم شاته هم څه داسې څه دغه شاه شي مو انتخاب کړی که نه؟ دې کې مو هم
زما د دې د نوم کې خودو مقصد دا و چې د پښتنو ځمکه چې ده، دا هېواد ده، د مینې هېواد دی. دا خلک په بل څه دې ترنګ ورکي نو دا ټیک نه ده، دا د مینې هېواد دی. نو دا خلکو تر اوسه پورې خوښ کړی دی، ځکه دا پرون دا کتاب راغلی دی مارکیټ ته. څومره خلک ما سره جی، او دا پرون
بیا کوله هم بارکی درکو پروفیسر سے دا کتاب دا مارکیت تراتلی و دم دا دیو ریڈیو اللہ خواه دا تولم پختانو ملگر و دا دیو من دم گا ویدن که تول لخواه تا مبارکیم درکو تول تا بایش دا کتاب خواه مخواه گران و خواه گردن که وایس اف امریکا دیو ریڈیو دی پختانه ستوری میفل دی تا زم پروان دا واشنگتن دی سینا و ریمو سر داکتر فخر الاسلام سے ملگر دی اگوی سر خبری ترکو پرونی څوره د مکه کتاب ماګر ترغله د مینې له هواده خامخې واخلې وی ګوري. او خپل نیکونه پیو کې خپل خیالات سره مشارکې ډېر من پروفیسر سیبرا بشو. تاسو د پروګرام په شروع کې، د خبرو په شروع کې تاسو وی چې تاسو مالکان سره تعلق لري، مالکان په خپل هم د ادب په حواله سره ډېر خیرازه ځمکه د بل تاسو وی چې د مینې له هواده نو پښتانه خو واقعي د ټول دغه ځمکه ټوله د مینناکو خلکو ده. خو بس داسې ډېرو عجیبه حالاتو نه هر وخت کې تېرېږي او هر وخت کې پیو امتحان وي. نو کوم لکه دغه که مونږ د ملکنډ، سوات او دغه ټولو سیمو ذکر کوو، نو کوم صورت حال چې جوړ شوی دی یا کوم تېر شوی دی، په دغه منظرنامه کې د یو عجیب یو لیکوال څه ذمواری جوړېږي؟
دا چې کوم بده وضع تېره شوې ده په ټولو پښتونخوا کې، او بیا په ځانګړې توګه څنګه چې تاسو وې ملکن او سوات کې، نو دې په ادب باندې د دې ډېر ژور اثرات راغلي دي. او شاعرانو په خپلو شعرونو کې او یا په نثر کې د دې باقاعده تذکره کړې. ما تاسو چې ما په یو کتاب لیکلی دی په نثر کې، چې هغه صرف د سواد په حالاتو دی. او ما بیا داسې کړي وو چې ما وې دې ته د حقیقت رنګ ورکولو لپاره چې کوم خلک دغه ځای نه را مهاجر شوي وو، غریبانان په سخته ګرمۍ کې د سواد ډېر باجوړ. نو ما بیا د هغوی کیمپونو ته لاړم او ما د هغوی سره مرکې وکړې، او د هغوی هغه سترګو لیدلې حال مې په هغه کتاب کې ولیکل. دغه شان زمونږ په شاعرۍ باندې په دې خوس خلک د ایم فل او پی ایچ ڈی ریسرچ او مقالې لیکي چې د طرحه کرې چې دې زمونږ په ادب باندې څومره اثر کړی دی. نو اثر خو پټیر شوې دي.
یو وای چې یو لیکوال دا چې عام طور باندې یو نظر ګڼل کیږي لیکي چې لیکوال د ټولنې ترجمان یا د ټولنې درې مسترګوي، نو پښتون لیکوال چې کله خپل ټولنې عکس وړاندې کوي په خصوصي توګه موږ مونږ دغه د مرکان سواد بنیر دي دغه علاقو ذکر وکړو، نو د دې د شاعران لیکوالان د خپلې ټولنې تصویر به دنیا ته څنګه ښایي؟
ظاهر خبره ده ټولنه او خاوره چې دا خو د مور حیثیت لري، نو هر کس که چاته څوک چا نه تپوسو کې چې ستا مور څنګه ده، نو هغه به ډېر په احترام سره او په عزت سره، ځکه چې دا د هغه فرض جوړېږي چې هغه خپل وطن خپل خاوره هغه خلکو ته په داسې انداز پیش کړي. نو دا چې کوم اثر کړی دی شاعرې باندې یا په ادب باندې بدې وزې، نو هغه کې یو دا دی چې هغې په خپلو شعرونو او لیکونو کې هغه حالات بیان کړي چې څومره ظلم روان دی، او دویم دا چې بیا د امید خبرې کړي دي. زه یو ځل بیا تاسو په اجازه باندې ما چې کومه مقدمه او سریزه لیکلې ده هغې یو څو کرښې درته وایم.
مهرباني.
چې یو مهمه خبره دا ده چې کله ما شاعري پیل کړه نو په ملک ترهګري ښه په زور وه. ترهګري زمونږ په چاپیرچل ډېر بد تاثیر کړی دی. ادیبان او شاعران هم د دغه چاپیرچل برخه وي، نو هغوی هم ترې اثر واخیستو. البته فرق دا دی چې چا مایوسي خوره کړه او چا د امید ډیوه بله کړه. زه خپل د امیدونو شمع لاس کې ګرځوونکی انسان یم. ما هم خلکو له امید ورکو، ور سره مې د برسېره حقیقت نم سترګې پټې نه کړې. پوره امید که څوک ورکوي نو دا دې نه کوي چې لکه وایي که نه چې کمتره چې ده نو هغه په شګه کې سر ورکړي چې بس خیر خیریت دی. نو داسې یو متوازن ادب په کار دی چې په هغې کې دا بده وضع بیان هم شي، خو چې بیا دې وګړو ته وویلې شي چې د امید یو شمع او ډیوه هم پکې بله شي. نو دا یو اثرات دي، او دې کې په کار دا ده چې موږ په دې باندې دا لیکل اوس چون کې موجوده حالاتو کې خو الحمدلله هغه شان بده وضع نه ده څنګه چې د نن یو څو کاله مخکې وه، خو نه موږ شاعر او ادیب چې دی او دانشور اخو په ځای نه کېږي، خو په مسلسل خپل کار کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پروفیسر کے پاس خو جی کروں کچھ لکھنا چاہیے پتر کی افتہ ٹول نے کہ انسانی جن سر تعلق لرون کی سم ہم ستون جی بھی کا موضوعات نو لکوالان پہ ڈرامیم لکھی ناولون ہم پہ لکھی فلموں ہم پہ جوڑی گی نظمون غزل ہر سے مختلف تجربے پکی کی کتابوں نے لکھے لکھی گی نو لکد پختانوں پسی مجھے سونا حالات تیر شو نثر سوات یا ملکان اسی نو یاد کو بلکہ چونکہ تاسو تعلق لري ځکه دا غي ذکر پکرا شي خود مختنو پر اکثر شنو چې کم داسه حالات تیر شو په داسې کې لکه ټول مختنو لکه یو د سباون د خطر سره مخ شو ډیر لکه ډیر سيزونه پکې تیر شو لا اوس هم داسې ډیر سیمې دي چې هغه تاسو حالات کې نه نو مختنو لیکوالانو په دغه شي لکه چې په کار نه چې داسې په دې ډرامي فلمونه کتابونه دا څه په ودی کې لشي نو هر رخت ته چوکا تل شي نو څنګه ضرورت مې شته چې دغه تصویر هم خلکو ته خوندې شي چې سبا خلک به تاریخ لولي څنګه چې تاسو ګوري لندن ته پاتې دی هغه تل لیبرري کې کېنی د پښتنو هغه تاریخ کلتور دغه وخت ګوري چې د نن وخت تصویر چې بیا راتلون کې نسل ګوري نو هغه د پاره هم هغه څه محفوظ دي تاسو ضرورت ګڼئ چې دا قسم کتابونه په هر اړخ باندې لیکل شي.
بالکل جی ضرورت دې دې خبرې اصل کې خبره دا ده چې زمونږ شاعري او د نثر چې څومره کتابونه لیکل شوي دي هغه کې د دې حالاتو باقاعده ذکر شوی دی او کیږي هم. خو تاسو د فلمونو خبره وکړه، د ډرامو خبره مو وکړه، نو د بد مرغ دغه طرف ته زمونږ د پښتنو توجه کمه ده. تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې او په لاهور کې که څه هم فلمی انډسټری کمزورې شوه، خو هلته ډرامې دومره مخکې لاړې چې نن سبا یوه ډرامه د ډېرو فلمونو نه زیات د هغې یو اثر وي. نو دې طرف ته توجه کمه شوې ده. زه دا ګڼم چې څو کلونه مخکې، لس شل کاله مخکې، د پښتو ډرامې به داسې راتلې چې خلکو به کتلې او خلکو به په هغې باندې یو قسم هغې به د ټولنې ترجمانی کوله. هغې کې اوس نور هم کمی راغلی دی. نو دې طرف ته د پام
تاسو په شاعري بدن هم اورو، خو تاسو سفرنامې ذکر هم کړی او کله د دې په هکله راته لږ معلومات راکړئ چې دغه سفرنامه د کوم ځای سفر مو کړی او هغې کې مو څه داسې دغه لیکلي دي سفرنامه.
ما جی د سفرنامه د اتو ملکونو کړي چې هغه کې کزه د افغانستان نه شروع شوم، افغانستان، انډیا، ساوت افریقا، فرانس، روس، انګلند، تایلند او د حج چې کوم د سعودي عرب ما حج کړو، دا هغه ما ځانه سفرنامه. نو دا اته سفرنامه ما په یو کتاب کې راغونډې کړي، وړوکی کتاب دی، ځکه ما په دې سوچ دا کوو چې اوس نوې چې کوم نسل دی هغې اوږده سیزونه نه خوښوي چې 1500 صفحې کتاب هغې نه ګوري. نو ما په یو داسې 200 صفحو نه کم پورې د دې اتو ملکونو د چا ذکر مې په 300 صفحو کې کړی، د چا په 500 کې، د چا په 100 کې، خو هغه په مختصر انداز کې ما لیکلي دي.
نو دا لکه سفرنامه خو عمطور باندې یو پوره یو کتاب اکثر چې موږ څونه کې سفرنامه ماته ترلاسه شوې دي، خو لکه دې د تکل مطلب تاسو تکل لیکلې دي یا راپورتاج ورته وایي راپورتاج؟
تاسو دا ویلی شي چې دې کې زما د اتو سفرنامو کې خو یو دوه سفرنامه بیخي راپورتاج غوندې دغه ورکوي، خو بیا چې کله ما پوهانو ته دا د اصلاح لپاره ورکړو، د هغې د طرف نه هم دا په دې باندې په یو دوه سفرنامو خو چې دا خو سفرنامه نه شي کېدی، دا لږ په ډیټیل په کار ده. خو زه هغه مختصر نویسې په شوق کې ما داسې وکړو. بهر حال دا خبر ستاسو په خپل ځای صحیح ده.
او تاسو په دې کې لکه اته سفر اته ملکونو سفر مو کړی دی، کوم یو ځای سفر مو زیات خوښ شو، د کوم ځای هغه هر څه په کې خوښ شو چې زیاده خو به یو ځای ته سفر کړې، نو هغه به ته هر اړخ ګورې، کوم یو شي ستا کلی کې کوم یو ځانګړتیا لري دغه سیمې د حوالې سره، نو تاسو پکې کوم یو خوښ شو؟
ګوره جی، د هر ملک خپل یو کلتوري او خپل خوندي او خپل خوراکونه او خپل مزې، نو هر ملک ته تلل یو خوندور غوندې کار دی، یو خوندور غوندې شوق دی. خو زه به تاسو ته ووایم چې دوه ملکونه داسې وو چې هغې سره چونکې زمونږ تاریخ ډېر زیات دغه وابسته وو او هغې ذکر به مونږ اورېد په خپلو تاریخونو کې، هغه یو افغانستان او یو انډیا. دې دو ملکونو کې ما ته ډېره زیاته مزه را کړې وه. پته نشته چې ما به د هغې باره کې خپله سفرنامه څنګه لیکلي ده، خو به لوستونکي د هغې فیصله کوي. خو ذاتي طور ما ته دې دو ملکونو کې ګرځېدل، د خلکو سره خبرې کول، مختلف ځایونو ته تلل، هغې ما له ډېر خوند را کړی وو. او بیا دغه شان خوند ما ته حج هم را کړی وو، ځکه چې هغه هم زمونږ په تاریخ کې او په دغه کې په مذهبي چې څومره دغه دي هغې کې ذکر کېږي او سیزونه ته پخپله وینې. نو خدا دی چې د دې دو ځایونو اثر ډېر بل شان دی، د افغانستان او د انډیا.
او بل دا سفرنامه ما ته پخپله هم داسې چیزې تاسو نه کیسه ونو، نو ما له خوند را کړی دی چې بندې او کته شنډه بل کتلو کتاب خو د خلکو ریسپانس درته په دې کتاب په حواله سره سو
خو ریسپانس ملو شوې دي تر اوسه پورې کی دي شي چې د بازي خلکو ریسپانس خو نوی خو اویز خبر کړي نه منو، ما ته خو چې څومره خبر شوې ما، نو ما ته خلکو ډاډ را کړی دي. دا خو خدې داسې یو مختصر طریقې سره د ملک د حالاتو خبر شوې او د دلچسپ واقعیات هم تاسو وګورئ کې نه دي چې د حج سفرنامه خو پکې دي شي څوک دا تصور کی چیر دا با بس دا احرام خبری او دا صفا مروه خبری بی خو التم چی ما تکل دل کس چیز دلو شوی لکه دا دو کسانو جگر و یو بلتی کنزل کول نو آغا آغا واخیم پا چی ما ترچ کلی دا کنه چیر آغا ما پخوای و دغاوری دلی لطیفا چی دو کت دو عربیانو منز کی جگر و نو آغی یو بلتی کنزل کول نو یو پختون پی تیر شو ناغو تی چیر آجی سیب ما تم پا کی دعاو کرو جنا یو بلتی دعا کئی کنه نو تا چی خبر دی بیا ما تا دا سی واقع ملاو شو پا سعودی عرب کی لطیفی نزا خبر شو چی آغا ما آغی کی ترش کرا چی آغا یو سودانی حجی دی آغا وی چی دا گرمی سخ موسمو او زا دا عرفات نراتلم او بس ما سر گاڑی نو پا دی کی او بس راغی زورت ورو ختم آده مزیدار ایر کنڈیشن آئی که لگی دلی و یخ پروتو وی بس زم پا کیو دو شو منم ندا سی او شیبه و دوم بچی آغا بس یو زیت لالو اتری دو گاڑی مڑو بس ضروری ادب خلق نصیحت پوری کنا کی چاشنی گوری خون تم گوری کنا
خود سفر نامہ ریکوائرمنٹ دیا ضرورت کی شامل ہے پروفیسر صاحب لکتاس کو مختلف دس کتابوں نے دغه شن په دې حواله سره اون لیکلې دي دې مزامین هم لیکلې دي خو څه فکر کوي دی او استاد په هیڅ بس وای یا د پروفیسر په هیڅ د پښتو ادب کې قاعده په حواله سره کوم خبرو کو نه کوم کتابونه چې دا وخت چاپیږي آیا دا د وخت ضرورت پوره کوي د وخت ضرورت مطابق دی او کنه
زه داسې ګڼم چې د پښتو شاعرۍ کتابونه زیات چاپ کیږي او د نثر کم چاپ کیږي دا ډېر د تشویش خبره ده دغه وجه ده چې کله ما دا کتاب تکمیل ته رسو نو ما وی چې زه به دې سره د نثر یو کتاب لیکم اوس ما یو دومره دلچسپ کتاب پوره کړی دی او انشاءالله هغه به زه چاپ ته ورکوم چاری نوم دی پختونخوا له هر اخوا دا ما چې د پختونخوا کم کم زلې ته زتلې مزو د خوې په فضل په دې پختونخوا کې ډیر زیات ګرځېدلې مې د هر زلې د تاریخ او د هغه د خلکو نو واقع په مال ته زما بیا خپل څه واقع کې څه د سیلګری مې هغه کې بیان کړی دا د اواز یو مختصر تاریخ مې بیان کړی او بیا چې ما سره کم واقعات شوې دي نو هغه لکه مثال په توګه د 400 ما زوړ تاریخ بیان کړی دی بیا مې د 400 په حق له موجوده خبرې کړې بیا مې لیکلي چې د ولی خان سره زما صدور نیمې غنټې ملاقات شوی نو دا ملاقات یو خصمه په کې لیکلې ده دا شان سواد ما د سیلګرې خبرې کړې خو بیا مې لیکلي چې زما د سواد د ولی شپ سره ملاقات شوی دی یو ګټه نو چې چرته زتلې ما یا د شخصیت سره یا د فنکار سره یا الته چرته دلچسپ څه واقع شوی دا یا څه د خدا خوشاله دا ټول مې هغه کې راغونډ کړی مقصد مې دا دی چې زمونږ نوې کول کې پښتو زده کې نو چې هغه دا څه ډېر ترانه ترانه کتابونه په ځای باندې دا چې یو لایټ غونډه انداز کې هم هغه ته د سوبې پته ولګي هغه کې ما اولنې چپټر لیکلې د سوبې لند د سوبې تاریخ ته لند کتنه نو هغه په یو څو صفو کې ما د سوبې تاریخ لیکلې بیا مې د کتاب په اخره کې چې څومره د پښتنو لوک داستانونه دي مومن خان شیرینه یوسف خان شیربانو اتم خان تورخانه د دې ټولو مې اکچوال د غور کړی چې لکه دا کم ځای شوی دي او په کم کلی کې شوی و دا او دا څه واقع و ځکه ما یې دا زمونږ هیر شو په خوا به مونږ په حجرو کې مجلسونو مونږ اورېدل که نه بار بار نو د نوي نسل ته زما بچو ته زما رسو ته به څه پته وي چې تورخانه څوک و اتم خان څوک و هغې کې به بیا کوشش کړي د هغې نه یو کنکلوژن وباسم چې د دې مورل سایډ دا و د دې روماني سایډ دا و نو دا کتاب دې خو داسې هاچ پاچ غوندې خو زما خیال دا ما ضرورت محسوس چې داسې مې یو کتاب مخې ته راشي او زما خیال دا یو تجربه ده ګورو چې څومره پوهانو په هغې لیکلي کړي د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ ډایرکټر داسې د نیشنل انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز قائد اعظم یونیورسټۍ ډایرکټر حنیف خلیل صاحب چې ډېر لوی لیکوال دی هغې خو ډېر خوښ کړی دی او هغې یو قسم دا د هغې ستاینه کړې ده ګورو چې نور عام لستون کی بدا غیتا سا داغی عورت عمل
پروفیسر صاحب سر خودون اخواندواری دلچسپ خبر ہوئی چیزا خود لگی ہم لاوی چی ما شیر دن آور ما سا پیغام دن آور ما ترجمو باند لگی خبر کن دا خودون گو پروگرام تیم سا تو رسیدو نو کستا سی یو لن گوندی سا شیر دتا یادی چی دن پتروس لکی وارو ساسو
نگور جی وقتی خود تاست ما دا پختو پا بارک چی لکا پختو جبا خود دا سدا چی پا خواب دا سوا چی دا شیرونو کتاب لکه در رحمان بابا دغه بچا را دغه کو دیوان به راخکارا کو کنه چی نو هغه کی به فال وی به پدې فال اچو یعنی جب به چې کوم صفه باندې به کوم غزل وکنه نو هغه به دغه کو نو زما مخ ته بس فال تاسو اوس دا تاسو راوخه ته خدا فال
خزه دې
نو نو هغه دا دی چې تا لږ شان ته داسې سندره غونتې ده خو زه زما آواز ډېر خراب دی نو زه تاسو ته پته ونه شم ویلې دا انشاءالله ما ته څوک سندرغاړلاو شو دا داسې دی چې لکه کار چې راته ګورې غلی غلی چې راګورې لکه کار چې راته ګورې او شعر دی چې تا تضاد دی که ښایست دی تا تضاد دی که ښایست دی سپین رخسار او سترګې تورې او وار پتا د ځوانې راغلو وار پتا د ځوانې راغلو شوې کلې چې د سمسوري ستا راتله د بهار زیری خوشبوې په هوا پورې خورې زلف خوب کې وینم اراده ښکاریستا نورې نو دا دا اوس بیخي رومانس دی دا چې څو ګوري دا بنې چې دا چته اته پنځوس کلن کس ویلې دی وایي دا چته چا ځوان ویلې دی دا شانتي شعر دی چې سپین جبین قمر ته حیران پاتې شوم دې د رب هنر ته حیران پاتې شوم او څنګه په چلول د منځ وړي خلک ستا قاتل نظر ته حیران پاتې شوم او تا ته د دنیا خارونه خلګي زه خو پیښور ته حیران پاتې شوم او دبل ها خلا د ملکن په سر دې سوکې د غر ته حیران پاتې شوم او وی ویل چې فخر شیر خلی کې ستا فکر ژور ته حیران پاتې شوم
ډیر ښه ډیر ښه فخر اسلام چې ډیر مننه پروګرام کې موږ خبر خوای شه پروفیسر سیګو جهان مننه ان شاء الله بیا به موږ چې پروګرام وکړو په مختلف موضوعات باندې د پښتونخوا تاریخ او د کلتور په حواله سره چې پروګرامونه بیا به هم بل نه درکو ډیر خوند کو ډیر مننه چې پروګرام د پاره وخت یې سره سم برخه واخیسته
مننه
ډیر مننه ګرانو کو ګوردن